مخ لیکي چې افغانان اوس داسې اندېښنه لري چې یو پلو یې په هېواد کې حالات خرابېدونکي دي او بل پلو به یې نړیوال همکاران یوازې پرېږدي. د فارن پالیسي په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایي ملاتړ ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروګرام تاند هیلی ته راړو. د دې خپرونې کوربنه فرخنده اسد.
په تاند هیلی خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د ښځو د ادبي ټولنې په اړه تفصیل درکو.
او څوک چې خپل مرکز کې مونږ سره دی دی بیا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي را لګي یا د چا په لاس را لګي.
دا چې د دغې ټولنې سره ښځې څنګه خپل شعرونه او نظمونه شریکوي.
خدای په دې وطن کې څه روان دي کېږي په هر ځای کې د مړینې کیسې.
په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د ښځو ادبي ټولنه د افغانستان د مختلفو سیمو نه د ښځو او نجونو شعرونه نظمونه او ټپې راټولوي. د دغې کراکتنه کوي او بیا یې چاپوي. د دغې ټولنې یوه غړي ساحره شریف وایي د مختلفو ولایتونو نه ښځې د دوی سره خپل شاعري شریکوي.
زموږ هر خور سره د شوادي کار مو فرق لري. ځینې هغه خواندې چې دوی ولایتو کې دي دوی مونږ ته دغه اونۍ کې یو ځل چې مونږ غونډه لرو دوی د موبایل په واسطه مونږ ته شیر وایي په اصطلاح آنلاین مونږ ته شیر وایي مونږ یې ثبتوو. او یا دوی د هغه څوک چې بیا انټرنیټ له لاسرسی لري د انټرنیټ لار نه د بهیر سایټ ته رالیږي یا صفحې ته رالیږي چې بهیر یو پیج هم لري که نه فیسبوک هم لري او سایټ هم لري. څوک چې لاسرسی لري هغې ته رالیږي. او څوک چې په خپله مرکز کې مونږ سره دی دی بیا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي را لګي یا د چا په لاس را لګي په دې شکل سره دوی خپل شعرونه مونږ سره لګي.
ساحره شریف وایي اکثره جنکۍ ډېر په ګرانه رابطه کوي ځکه هغوی ته د کورنیو لخوا دا اجازت نه وي چې خپل شعرونه چاپ کړي او یا یې نوم خپور شي.
خو موږ همداسې پېښې سره مخ یو او زموږ دوه کاله وړاندې نه پېږم که تقریبا درې کاله وړاندې وو چې زموږ تلفات هم لرو په دې کې. په هلمند کې وه د راهلا په نوم زمونږ د بهیر غړي وه چې آنلاین په موبایل کې مونږ ته زنګ وهلو د کلتوري مسایلو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. هغه بیا د ورور ښځې ورېنداري هغه ورته ویلو چې ته د هلک سره غږېږې. بیا ورته ویلو زه نه بیا مور په خبره شوه. بالاخره ورور بالاخره دا تاوتریخوالی ترې سره د ورسېد چې دوی ځان وسوځول او بالاخره په شفخانه کې هغه مړه شوه. هغه خو دوی خو پوه کړي وه چې هغه دا داسې یوه ټولنه ده زه دوی ته شعر وایم خو دوی نه ومنلې. وروسته بیا چې دا ځان یې مړ کړو مړه شوه وروسته دوی پوه شول. نو دا ستونزه هم ده د کلتوري ستونزه هم ده او ډېره بیا د هغې تر څنګه اقتصادي ستونزه ده چې اکثرا تاسو پوهېږئ چې په ولایاتو کې د نجونو لپاره څوک په اقتصادي لحاظ کومک نه کوي چې دوی ته مثلا کریډیټ واخیستل شي یا دوی موبایل ولري. دوی سوال کوي یا ورور ته یا مور ته یا پلار ته چې اول د موبایل د نن لرلو په وجه دوی نه موبایل اخلي. هغه بیا چې کریډیټ مصرفي دي مثلا هغه مصرف دوی ته څوک ورښيي. دا ډېرې ستونزې دي خو موږ اکثرا بیا کوشش کوو چې دوی مونږ ته یو زنګ وایي چې زه نن غواړم تاسو سره شعر خپل شعر شریک کړم. بیا موږ هغه غونډه کې زموږ له خوانه دوی ته زنګ وهل کېږي. بیا موږ ورته وایو چې موږ د دې نمبر را تا ته زنګ وایو ټلیفون ته ځواب راکړه. بیا دوی هغه کوي. او که څوک وغواړي چې موږ ته زنګ وایي هغه دا ستونزه شته هم اقتصادي ستونزه شته د دې سره هم کلتوري ستونزه.
دا چې د میرمن بهیر سره زیاتره د افغانستان د کومو سیمو نه جنکۍ رابطې کوي او خپل شعرونه او نظمونه شریکوي په ځواب کې د میرمن بهیر د اړیکو پخوانی مسؤله پاکیزه ارزو وایي.
کله چې میرمن بهیر سره زه خپله زما اړیکې وشوې نو وروسته له هغه نه همدا د اړیکو مسؤلیت ما ته را په غاړه شو. او ما سره ډېرې داسې شمېرې وې جنکۍ چې ما ته د زنګونه کولو ځینو زنګ کول مثلا د میدان وردګو نه جنرالۍ وه چې شاعره وه هغې به ما سره خپل نظم به یې راوړه او بیا ما هغه ریکارډ کول. همدارنګه د خوست نه یوه شاعره نجلۍ وه هغې به هم د ټلیفون په واسطه خپل نظم را ته ویلو. یوه شاعره په هلمند کې وه هغې به هم د ټلیفون د اړیکې په واسطه خپل نظمونه او شعرونه ما ته اورول. او ځینې جنکۍ وې چې هغې د مسجد په واسطه باندې ما ته شي لیکن مثلا په مسجدونو کې شي راته ولېږله او به ویل چې دا بیا وروسته میرمن بهیر غړو ته ښکاره کړه چې ده کې ښېګڼې څه دي بدګڼې څه دي یعنې هغه یو نوه کره کتنه به پرې غوښته چې یوه جلۍ وه شاعر جلۍ وه شپنۍ په نوم د غزني نه به ما سره د مسج په واسطه اوس هم ما ته شعر لېږي همدا اوس هم نو دوی به د مسج په واسطه کول نور د پغمان نه یوه خور وه پغمان ولسوالۍ کښې چې هلته هم دی دوی د ژوند نه هغه محدودیتونه ډېر کم وو په دې باندې کورني فشار هم وو او هلته نور د نارینه وو هم دوی لپاره دا زمینه نه برابره وه چې چېرته دوی مشاعري وکړي نو هغې جلۍ به هم خدیجه نومېده هغې به هم ما ته خپل شعرونه په مسج واسطه کښې رالېږل او اوس هم کله کله زما په ټلیفون باندې شعرونه مسج را ته راځي او دا را ته وایي چې که چېرته دا کې تاسو خپل نظر پرې را کوي نو اکثره د دې سیمو نه ما ته مسج کښې را تلل د ننګرهار نه زمونږ شاعره خوره زایده هغې به هم د ټلیفون په واسطه او هم د مسج په واسطه ما ته خپل شعرونه راستول او مونږ به بیا وروسته چې هغه به مې ولیکل بیا ما بېرته کمپیوټر کړو هغه ته ټایپ مې کړ بیا به م په میرمن بهیر کښې کره کتنه پرې کوله چېرته به ښه شو بیا به مونږ چېرته
عطرونه نجونې او ښځې د دوی سره په رابطې کولو کښې څه مشکلات لري په ځواب کښې پاکیزه ارزو وایي
خو داسې ده چې اوس هم د پخوا غوندې یعنی سره له دې چې افغانستان کښې ډېر تغیرات راغلي د خلکو په ژوند کښې د جګړو نه ورېخوا جګړې خو شته خو بیا هم د خلکو ژوند مدني شوی ښه شوی خو بیا هم د ښځو په نسبت اوس هم نسبتاً بددنیا کرکې شته یعنې دوی نه غواړي چې جنکۍ یا شعر ووایي یا چېرته لاړې شي نو همدا خدیجه چې وه دوی به ډېر زیات همدا ویل چې مثلا ما سره مشکلات شته نو هغې به کورنۍ به ورته اجازه نه کوله یا به هلته په سکول کښې چې کله دوی غوښتل مشاعرې وکړي نو دوی به هم دوی ته به هم ستونزې جوړېدې یعنې دوی به همته پلار د کورنۍ د خوا نه هم دوی ته ډېر مزاحمت کېدل دوی ما ته ویل چې زما پلار د کورنۍ چې دي هغه ما سره بالکل راځي نه دي په دې باندې چې زه شعر ولیکم یا شعر وایم خو بیا هم زه همت کوم او پته زه مسکول ته او هلته زه مشاعره جوړوم او نورو جنکو سره مرسته کوم او همدارنګه په خوست کښې هم زمونږ یوه خور ده هغه هم ډېر شعرونه لیکلي دي یعنې ډېر شعرونه ما په فیسبوک کښې هم ورته خپرې کړي مجلو کښې هم چاپ دي خو اوسه پورې د دوی د کورنۍ نه صرف د دوی یو خوریی دی چې هغه په ټلیفون کښې دا زمینه ورته برابروي چې هغه شعر ورته ولیکي او ما ته یې را واستوي نورو د کورنۍ یو غړی هم پرې خبر نه دی چې دا شاعري کوي نو نورې هم ډېرې خویندې مثلا د وردګو نه هم ځینې وایي چې دوی خپل نومونو ته تغیر ورکړی نو په مثال نومونو باندې شاعري کوي چې زیاتره کورنۍ نه پرې خبرېږي نو د شرایطو سره او د هغه افغانستان د هغه کلیوالي ژوند سره دغه ستونزې شته چې نارینه یې اوس هم نه غواړي چې دوی مثلا مخې ته لاړې شي یا شعر ووایي نو عوامل به هم هغه پخواني سنتي مسایل دي نور کوم نور دقیقا ما ته هم داسې خاص مجبوریتون نه شي چې دوی ته څنګه بندیزونه لګولي خو ما زمونږ ټولنه پښتانه ټولنه ده چې څه مشکلات پخوا وو هغه اوس هم برقراره دي او شته دي جنکو په مخه دي
د میرمن بهیر د ټولنې غړې هره اونۍ خپله غونډه کوي او په دغه غونډه کښې په خپلو ادبي هلو ځلو خبرې کوي دا چې جنکۍ زیاتره په کومو موضوعاتو د میرمن بهیر ټولنې ته لیکل کوي په ځواب کښې پاکیزه ارزو وایي
دو جنکو چې به ما ته شعرونه مسج کول څومره چې زه خبره وم دوی تعلیم کړی وو یعنې کم از کم قریشي دولسم پاس خو خامخا وې یا هم لسم پاس دوی هغه زده کړې کړې وې یعنې دومره کولی شوی چې را ته لیکل وکړي او د دوی د شعرونو موضوعات همغه زمونږ د ټولنې اکثره موضوعات چې دي د ښځو په مقابل کښې لکه زموږ په لنډیو کښې چې د پېغلو محرومیتونه دي یا همدغه د دوی د خواهشاتو وژل چې دي دا مسایل هم را اخېستل خو بیا به ما کله کله دوی سره تبادله کوله او ما به ورته ویل چې اوس تاسو خپل دا مشکلات وایي چې مثلا د ژوند نه اخوا ورخوا خوا نور مسایل هم شته یعنې مونږ به راکړل خو زه چې څومره ما شعرونه لوستل مثلا د خوست د جنه چې ما ته شعرونه را تلل او د میدان وردګو نه چې به ما ته شعرونه کومه جلۍ د هغې شعرونه زیاتره شعرونه به یې مینه ناک وو یعنې مینه ییزې موضوعګانې به په کښې وې او په همدغې د مینې موضوع به دوی مثلا چې دوی په مقابل کښې څومره محدودیتونه دي یعنی دوی ته خپل نور محرومیتونه چې دوی کوم لري په ټولنه کې، مثلا د کور نه بهر نه چې وته یا تعلیم دی، همدغه په ډېر ښکلي انداز کې د دې مینې په باره کښې راخیستي وو. همدارنګه د وطن درد هم دوی ژړولې. زیاتره به دوی وویل چې داسې ځوانان چې مثلا د دوی غوښتل د دوی لاسونه ویني چې خو جګړو یې ترېنه اخیستي دي، یا مثلا هغه سکولونه چې دوی غوښتل نورې زده کړې پکې وکړي هغوی جنګونو ترېنه سوځولي دي. دا موضوعات مونږ پکې وو، مینهیز هم وو او د رسم د رواج نه ټکول هم پکې وو. نو عموما موضوعات یې همدغه مسایل وو چې ټولنه پښتانه ټولنه مخکې هم ورسره اخته وه، اوس هم پښتانه په ډېرو سیمو کښې ورسره مخامخ له دې بدو رواجونو وو.
بلخوا ساحره شریف وایي اوس چینکۍ زیاتره په نورو موضوعاتو هم لیکل کوي. دوی د ټولنیزو مسلو او د خپل وطن د بیا آبادولو په اړه هم لیکل کوي.
مختلف د شعر پیغام مختلف برخې لري. زیاتره هغه د مثلا د تعلیم و تربیه لیواله دي چې دوی ته زمینه نه ده مساعده، مثلا د دینه شکایت دی. یا زیاتره په سلو کښې تقریبا شپېته اویا فیصده د نظامي او سیاسي ناخوالو نه، د جنګ نه او د ځوانانو د مړینې نه او د دې مسایلو نه. اوس زیاتره هغه مسایل شته دي، د مینې او د محبت په حقله هم شیر نه وایي، د ښځو د حقونو د تلف کېدو په حساب هم، یعنی هغه اړتیاوې چې دوی ورته لري او نه دي ورته میسرې، د ښځې په ارتباطه هم دي. خو بیا هم ښځې د سیاسي حالت نه ځان، یعنی که وغواړي که ونه غواړي، دوی هغه دي، ځکه د اوسنیو ناخوالو دا د ټولنیزې او نظامي حالت د افغانستان په ښځه باندې د نارینهو په نسبت ډېر دروند تمامېږي، ځکه همیشه ښځه یا ورور له لاسه ورکوي، یا زوی له لاسه ورکوي، یا مېړه له لاسه ورکوي، یا په مجموع کښې مثلا دغه نه امني ده چې دوی لپاره نه مکتب شته، نه ښوونه ورځونه شته، نه ښه صحت شته، نه نور شیان شته. یعنې زیاتر که پخوا به د مینې او محبت یا د ناخوالو انعکاس وو، هغه فیصدي د دې لوړه ده نسبت دې مسایلو ته، د سولې په ارتباط او د حتی دا اداري فساد چې په افغانستان کښې اوس حاکم دی، د مافیایي شکل سره، حتی دغه شعرونه هم، دغه مسایل هم دوی په شعرو کښې غاندي او موږ ته شعرونه لري.
د میرمن بهیر یوه بله غړې نعیما غني وایي اوس ښځې په هره موضوع دوی ته لیکل رالیږي، هغوی د ټولنې ټول بدرنګوالی د شعر په ژبه کښې بیانوي.
زموږ سره خو اکثره میرمنې دي چې هغوی لیک لوست سره لاسرسی لري، نو کله چې دغو شعرونه موږ سره ځي، فکر دغو شعرونو کښې هېڅ محدودیت نه وینم، ځکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کښې هغه څه یې چې غوښتل هغه کښې یعنې زغرده ویل. اوس که تاسو د پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورې، هماغه په لاره باندې روان دي، یعنې هغه څه چې په ټولنه کښې هېڅ کوي، هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي، هغه فایشات چې دوی لري، هغوی په خپلو شعرونو کښې هغه یعنې کله کله کوم لفظ هغوی سانسور کړي که نه، نو هغه په مکمل ډول را وړي. یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کښې محدودیت په شعر کښې، دومره محدودیت په دوی باندې نه شته. البته هغه څوک چې شعر وایي، ځینې داسې نجونه شته چې بیا هغوی شعر وایي، بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته، د مېرمنو په منځ کښې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي که نه. هغوی چې دلته را ځي دومره پابندي نه شته، بهچې تاسو ولې شعر وایي. لومړیو وختونو کښې وه، لومړی وختونو کښې نجونو دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثره نجونه چې را ځي، چې کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کښې، چې د هغوی پابندي نه لري، او ولایتو کښې اکثره نجونه شته چې هغوی ټېلیفون کوي، هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي. مګر د هغوی په شعر کښې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم راوړل کېږي، هلته کوم بندیز نه شته په الفاظو باندې. خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه، دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي، خو په ټولو کښې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
پاکیزه ارزو بیا وایي دوی سره جینکۍ زیاتره لنډۍ، ټپې او نظمونه شریکوي.
داسې لنډۍ چې زه به ترېنه خبره نه اوسېږم چې دا به دوی خپله لیکلي وي، یعنې باندې نه شي داسې به وي، خو لنډۍ خو د پښتنو جنکو ډېرې زده وي. مثلا دوی به لنډۍ ما ته لېږلې، یعنې اکثره پښتنې ټولنې شته، ما به ما ته مسیج کولې، خو اوس ما به هغې شاعرې لکه په یو بیت کښې لیکلي وو چې خدایه په دې وطن کښې څه روان دي، خدایه په دې وطن کښې څه روان دي، کېږي په هر ځای کښې د مړینې کیسې.
دا وا د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.